سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام ورځې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته څنګه شوې ده چې احمد شیبر په کیسه ستاسو کوربه ده دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې خبرونه د افغانستان د پاسپورت د ویش په بهیر کې له ستونزو سره سره د طالبانو کورنیو چارو وزارت دغه بهیر کې د یو نوي پرمختګ خبره کړې ده دغه وزارت ویلي له دې وروسته د پاسپورت د اخیستو لپاره د تذکرې تایید د پاسپورت په ریاست کې دننه ترسره کیږي پخوا د تذکرې تایید د احصایې او معلوماتو ملي اداره کې کېده چې څو ورځې وخت نیوه او ګڼو خلکو یې په اړه شکایتونه درلودل کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سره دیوی هوکړې له مخې د دغې ادارې او پاسپورت ریاست معلوماتي سیستمونه سره نښلولې دي دا پرمختګ داسې مهال کېږي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاسپورټ ویش ډېر ستونزمن او پیچلی شوی دی او په میاشتو میاشتو خلکو ته نه رسیږي د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې د ازبکستان له همدې ادارې سره افغانستان ته د درملو په وارداتو خبرې کړې دي د خوړو او درملو ملي ادارې مشر عبدالباري عمر له خپل ازبکستاني سیال سره په آنلاین غونډه کې افغانستان ته په نړیوال ستندرد د درملو د واردولو بحث کړی دی د هڅې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې دننه د درملو د ټیټ کیفیت په اړه شکایتونه ډېر دي د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي ټاکل شوې نږدې راتلونکي کې د ازبکستان د خوړو او درملو ادارې او تخنیکي پلاوی کابل ته سفر وکړي د سیمې او ګاونډ هیوادونو که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو له هغوی سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا هڅه کوي د پولند د دفاع وزیر ماریوس بلاکشاک وایي حکومت د بیلاروس پولې ته د لس زرو اضافي سرتیرو د لیږد پر پلان کار کوي نوموړي ویلي چې د دې ګام هدف د پولیسو ساتو ځواکونو پیاوړتیا ده بلاکشاک ویلي دوی د بیلاروس پولې ته دغه سرتیري د دې لپاره لیږي څو یرغلګر وډار کړي چې د برید جرات ونه کړي بیلاروس په سیمه کې د روسیې متحد دی او روسیې کې د واګنر جنګیالیو له بغاوت وروسته د دغې ډلې زرګونه جنګیالي بیلاروس کې ځای پر ځای شوي دي بیلاروس کې د واګنر جنګیالیو ځای په ځای کېدو د پولنډ په ګډون د ناټو د نورو غړو هیوادونو اندېښنه پارولې ده او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله له تایلند سره نیمه پای لوبه کوي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د لوی وچو جام په سیالیو کې نیمه پای لوبې ته رسیدلې او په دې پړاو کې به له کوربا تایلند سره سیالي وکړي یا د سیالۍ به سبا د جمعې په ورځ د کابل پر وخت ماسپښین درې نیمې بجې وي
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم خبرونه تشرخلی له ترکی سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقری دلچسپي دا موضوع مودل ته د بحث لپاره ورسره تر دین خپ کړه چې د سیشن بی پورس د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر په مشی پلاوی ترکیه ته ولاړ ترکیه شه د طالبانو حکومت د نورو هیوادو په څیر پرسمیت نه دی پیشندلې لاغه هیوادو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماټانو ته هلته کار پیل کړي او په ورته وخت کې د طالبانو د سیاسي مخالفانو قربانه ده د مولا برادر په مشی پلاوی په افغانستان کې د پنګونې په پار په ترکیه کې په یو غونډه کې برخه اخیستې ده په افغانستان کې د ترکانو پنګونې ته څومره زمينه برابر ده ستونزې څه دي هیلې او امکانات څومره دي په خپرونه کې به دا سوالونه له میلمنو سره شریک کړم د دې بحث لپاره مو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستيال محمد جونس مومن ته بلنه ورکړې ده چې د ملا برادر په مشي پلاوي سره ترکیه ته د سیشن بی پورس ولاړ د بحث اقتصادي برخې ته د کتنې لپاره مو د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی ته هم بلنه ورکړې ده د قضیه سیاسي اړخ په تر ډیره د امریکا د ویسکانسن پانتون د استاد نجیب آزاد سره وڅېړو همدارس به سیاسي اړخ د چارو لکتون کې سید زاکر شاه سادات سره شریک کړو د میلمنو هر کله کوم البته ځین میلمانه لا تر اوسه پوری په خبرونه کې نه در سره وصل شوی یغ میلمانه سره سره دي لږو سره په بحث ته دوام ورکړو آزاد صاحب خبرونه ته شرح لې د ترکان ساس په باور ل افغانانو څغوري او طالبان له ترکی څغوري
سلامونه درنښت تاسو مېلمنو او اوریدونکو ته د ترکانو د طالبانو اړیکې په تیرو شلو کلونو کې که څه هم په تیرو شلو کلونو کې مخامخ اړیکې نه وې، لکن یو ډول غیر مستقیمه اړیکې وې. هغه ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې څومره نظامي بریدونه چې طالبانو په ائتلافي ځواکونو باندې یا د ایساف یا د ناتو په ځواکونو کوله، د هغه څخه ترکیه مستثنا او په ترکیې ځواکونو باندې بریدونه نه دي سي. او د دې تر څنګ په دغه اواخرو کې کله چې د متحده ایالاتونو ځواکونو د وتو بحث راغی یا د هوایي ډګر د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې بحث رامنځته سو، نو هغه ته هم ترکیه مخته راودانګله او د پاکستان په منځګړیتوب طالبان سره هغه مهال خپلې اړیکې پیل کړې. بیا په تیرو دوو کلونو کې ولیدل سوله وخت نا وخت ځینې وختونه چې د طالبانو مخالف سیاسي ګوندونه یا هر نوم چې ورکو البته سره راغونډ سوله د جنرال دوستم او مخکې خو د خلکو په ګډون باندې، نو هغه ډول چې یو توقع و چې په دې هیواد کې یا د هیواد له ل ادرسه به پراخې غونډې دی ولري حتی لارینو پورې هغه اجازه هم هلته ورنه کول سوله. بیا د سفارت هم تعلیمات سفارت هم وسپارل سو. خو تر ټولو مهم بحث چې راځي کله چې د متحده ایالاتونو د طالبانو د اړیکو بحث راځي، هر هغه ناسته چې د طالبانو د متحده ایالاتونو ترمنځ په مستقیم ډول سوې ده، دا اوس یو نه وړاندې شټام وست په دوحه کې د سر ناسته وکړه. دغه سفر همیشه په خپل سفر کې ترکیه همیشه لرلې ده. ټام وست تل ترکیه ته لومړی تللی دی، هلته نه یوازې چې د افغانانو سره کاغذ سیاسین وي که تجاران وي، بلکې د ترکیې د دولت سره هم کتلی دي او د افغانستان په قضیه کې ترکیه یو ډول خپل اعتماد یې اخیستی ده. دا امکان لري چې د امریکا د مخالفت سره سره د ترکیه د ملا برادر کوربتوب کې به داسې حال کې چې د طالبانو پر ډیری مشرانو د ملا برادر په ګډون باندې د سفرونو بندیزونه شته. اوس ترکیه د طالبانو سره څه غواړي؟ لومړی ټولو مهم بود هم دغه دی چې په تېرو سلو کلونو کې خو د دې اړیکې خورا ډېرې یو بریس په دی نه دی سوی. دوم بحث دا دی چې ترکیه په افغانستان کې لکه د سیمې نور هیوادونه خپل نفوذ غواړي. ترکیه هغه لکه د سیمې نور هیوادونه چې د افغانستان څخه په ورته بال ویره لري، ترکیه هم دا ویره احساسولی شي. ترکیه هم د افغانستان ته نږدې هیواد دی، هلته ترهګرۍ ویره کېدلی شي. داسې ډلې چې په افغانستان کې وسته یا ادعاوې کېږي یا د خپل طالب د ترکیه په وړاندې کارولو امکانات شته چې د سیمې قدرتونه یا مخالف قدرتونه یې دا کار وکړي. لهذا ترکیه په تېرو دوو کلونو کې نهایت هڅه کړې ده چې طالبانو سره خپلې اړیکې هر څومره چې دی وکولی شي همدومره ښې ولري، انعطاف ورسره ولري او دغسې غونډو کوربتوب هم وکړي، دغسې غونډې ورته جوړې هم کړي. لکن چې دین هغه سیاسي برخو هم دغه ده اقتصادي هغه لاسرونه به څومره وي هغه به نور
مهمېږي.
خو زه فکر نه کوم چې د افغانستان
مننه مومن صاحب د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال محمد یونس مومند هم په خبرونه کې را سره مل شو. مومن صاحب تاسو هم شرحلی ترکیه ته ساسو سفر څو ورځې نه دی او تر اوسه مو له کومو کسانو سره کتلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ سفر ترکیه ته انشاء الله د یو خاص اقتصادي مقصد په موخه دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونه غواړي چې د ټولې دنیا سره خپل مناسبات جوړ کړي. د افغانستان اوسنۍ حالت تاسو معلوم دی چې هلته امنیت شتون لري او د فساد پر وړاندې باندې جدي مبارزه روانه ده او د رشوت جوړ دی لمنځه تللی دی او یو ورځ په ورځ پر ورکېدو دی، مرمحو کېدو دی، د کوکنارو کښت لمنځه تللی دی. افغانستان ضرورت لري چې په سیمه کې د یو ترانزیټي هیواد په توګه، په سیمه کې د یو زراعتي هیواد په توګه، هم د جنوبي اسیا لپاره، هم د مرکزي اسیا لپاره، هم د نورو د نړۍ د ټولو مملکتو لپاره غواړي چې خپل ځان خپل پر خپل پښو ولاړ یو هیواد، یو اقتصادي هیواد جوړ کړي.
محمد صاحب مخته دې سهیلو ارزوګانو ترش دا سفر څو ورځې نه دی او تر اوسه پورې له کوم کسانو سره تاسو کتلی؟
زرا زمه دغه خبره ته نو په دې لحاظ افغانستان غواړي لته په ترکیه کې زموږ افغان سوداګر ډیر میشتي. موږ خپل د افغان سوداګر سره او د هغه په ترکیه د سرمایه گذارن ته چې بعضی په افغانستان کې سرمایه گذاری کړي ده او نور هم هڅو چې په افغانستان کې پلو سرمایه گذاری ته ادامه ورکړي. د سفر موخه مو دا ده زموږ د سفر مخه به ان شاء الله په څو ورځې وي. موږ غواړو چې د مختلفو د دې د اوتاق تجارت سره او د دې د مختلفو تجارانو سره وګورو او بیا هم غواړو چې د افغانستان د اسلامي امارات د اقتصادي د اقتصادي شورا مشر او د ریاست الوزرا مرستيال سره د افغان سوداګر هم دلته په دوبی کې مشي ملاقات په ولري او هم به ترکی سوداګر ملاقات ولري او چې څنګه وکولای شو د افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه کې خپل ګامونه واخلو، څنګه کولای شو موږ هغه ټکنالوژي چې پیلن په ترکیه کې د افغانستان کې سره کم دی غیر سره کار خو د ترکیه د اقتصادي تجربو څخه څنګه کار واخلو، څو غواړو چې موږ افغان سوداګر په دې لاشته کې چې خپل ځان ته قوي پارتنران پیدا کړي او څو وکولای شي په سیمه او نړۍ کې افغانستان هم یو پرمختللی اقتصادي ملک
مومن صاحب په د دې سفر په ترڅ کې یوازې همدغه اقتصادي غونډې دي چې برخه پکې اخلي او کنه ځینې سیاسي غونډې به هم وي لزینو
افغان سیاسي غونډه کې زموږ کم کار نسته، موږ یوازې اقتصادي خپل موخه لرو او ترتیب به دا وي چې څومره د افغان سوداګر چې په ترکیه کې وه په د افغان خلکو یا د افغانانو د ټولو افغانانو غوښتنه دا وه چې څنګه وکولای شي چې محترم ملا صاحب ته تشریف راوړي او د دوی سره وګوري او دغه وکړه ټولو د افغانانو غوښتنه.
مننه مومن صاحب. سادات صاحب کتاسو ته راشم، سید زاکر شاه سادات، له سیاسي اړخه د مومن صاحب څرګندونې مو واورېدې، مخکې آزاد صاحب هم خپل نظر ورکړ، د ترکیې او د افغانستان ترمنځ له اقتصادي اړخه څومره روابط ممکنه دي چې وده وکړي، خصوصا په دغه شرایطو کې، په فعلي شرایطو کې چې په کابل کې واکمن حکومت نړیوال په رسمیت نه پیژني؟
سلامونه درناوی تاسو ته د پروګرام درنو غډون کوونکو او اوریدونکو ته. په ټول کې د خبرو لمخې نیتونه ډېر ښه کاري سپېڅلې کاري او د دغې یو نیت د درلودلو لپاره لومړني قدمونه یا ګامونه چې ضرورت دي هغه په دننه هیواد کې دي، او هغه دا ده چې یو نظام د مشروعیت د ترلاسه کولو نه وروسته کولای شي چې دا قدمونه اوچت کړي، او هغه مشروعیت چې په دننه هیواد کې لا تر اوسه بشپړ ترلاسه شوی نه دی او نړیوال دی لا په رسمیت نه پیژني، یعنی دا یو ډول ماته دوګونی حالت ښکاري. دوګونی حالت په دې معنی چې هلته لا دا خبره خلاصه نه ده په دننه هیواد کې حاکمیت یعنی مشروعیت خپل لا نه دی ترلاسه کړی په شکل چې لازمه ده، نه په نوي جرګه، نه په لویه جرګه، نه په انتخابات، نه په اهل و حلحق، او بالاخره داسې ګامونه اوچت شوي دي. یعنی د افغانستان د راتلونکي دپاره دا ښه نیت دی، ډېر ښه ګام دی، خو شرط دا ده چې الته هم باید دغه مسؤلیت ترلاسه شي او ولس او چې کولی شي اول ځان ته داسې یو نظام کې وویني او په دې وویاړي ولس چې واقعي دغه نظام زما استازیتوب کوي. هلته ډېر داسې ناخوالې لا شته دي، خو زه دې ته په بد نیت نه وینم. دا ښه خبره ده، خو شرط دا دی چې لومړیتوبونه ته باید سره اولویت ورکړي. لومړیتوبونه په هغه هیواد کې دننه نیمایي بدنه دغه هیواد اوس فالج ده، دروازې په خویندو میندو باندې بندي دي، کار نشته، تحصیل نشته. بخنه
مننه مومن صاحب، دغه اړخ ته چې سادات صاحب اشاره وکړله، په دغه اړخ باندې هم دغه د پلاوی چې له کابل ترکیه ته تللی دی فکر یې کړی دی؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ باید په افغانستان کې د نن ناخوالې له منځه تللې ده، خامخا چې مشکلات په ولی ډېرې ناخوالې اقتصادي په ستونزو. تاسو وګورئ په د هرات څخه بیا در تورخمه پرې تقریبا 150 د زنجیرونه او د خلکو څخه غیر قانوني پیسې اخیستل کېدلې. ګمرکات کې تاسو په خبر واست چې څه حالو د افغانستان پرمختګونه ډېر دي، خامخا څنګه څه مشکلات په وی دغه د حل لپاره لارې چارې زموږ د معلوماتو لمخې شروع دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه د افغانستان پرمختیا په علمي ډګر کې، په اقتصادي ډګر کې او په اجتماعي ډګر کې رامنځته شي. ولی هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه باید د افغانستان د شرایطو مطابق او د سربایت رامنځته شي. کچېرې شرایط په نظر کې ونیول شي د افغانستان وطني شرایط، او دا زه فکر کوم غیر ناممکنه کار دی. مجب تاریخ هم په دې کې گواهی او شاهد دی چې د افغانستان شرایط ته سړی ورغی، وسنی شرایط باید په نظر کې ونیول شي. ولی په اقتصادي دګر کې اوس زه فکر کوم چې زمينه برابر ده چې نړیوال هم په افغانستان کې سرمایه گذاري کې، او دې ته څوک زه فکر کوم چې افغانان نو که موږ رسمیت پیژندلې ته وګورو او نور څه ته وګورو نو بالا به موږ لاس تر زنی لاندې نه سوکښې نه سالې. په دې خاطر په افغانستان کې تقریبا 40 میلیون انسانان ژوند کوي، دا ډوډۍ غواړي، دا کار غواړي، غواړي دا هر څه غواړي د دې د بسین لپاره خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت په ملاتړ باندې ملاتړ دي چې څنګه وکولای شي د افغانستان خلکو ته شیرازی رامنځته کی. تاسو ګوري افغانستان د یو شه د افغانستان په سیمه کې اوس یو ثباتک یو باثباته کرنسی لري امنیت تضمین دي د کوکنارو کښ نه پښ کیږي دا هغه د غدي خو بیا هم موږ د نړیوالو د بنجیزو سره مخامخ تر دا اوسه هم موږ پیسې په بنجیز کې پاتې دي او افغانستان سره نه تسلیمیږي او در دا اوسه چې موږ انتقالات کو یا ترانسفر کو د پیسو په دې کې موږ ته مشکلات دي.
مننه مومن صاحب. آزاد صاحب د مومن صاحب خبرې مو واورېدې. په ورته وخت کې که چېرته افغانان دې ته انتظار کوي چې سیاسي حالات به بهتره کړي شي نو د سیاسي حالات تر بهتري مخکې آیا ممکنه نه ده چې ځینې پانګونې راجلب شي؟ تیره تقریبا یو اونۍ مخکې قزاقستان ته د طالبانو هیئت تللی وه او هلته هم د افغان تاجرانو سره د قزاقستان تاجرانو د شاوخوا 190 میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. څه فکر کوئ چې آیا ممکنه نه ده؟
شبه صاحب ګوره کله چې د افغانستان د څلوېښت میلیونو انسانانو د سرنوشت بحث کېږي په دې کې هېڅ شک نشته چې هر انسان مسؤلیت لري، هر افغان مسؤلیت لري چې هغه د افغانانو د سرنوشت لپاره هلې ځلې وکړي، په ځانګړي توګه هغه کسان چې هغه په واک کې دي. لیکن کله چې فني مسلکي بحث کېږي، حقوقي بحث کېږي، سیاسي او اقتصادي بحث کېږي، نو باید د منطق او دلایلو او هغه ځمکني واقعیتونو په رڼا کې بحث وشي، په دواړو باندې کار نه کېږي. نه بل دې چې طالبان ګوره مخکې یادونه وسوله، مومن صاحب وویل چې په رسمیت نه پېژندل کېږو نو لاسته زه نهسو کښېناستلی. د رسمیت نه پېژندلو دلایل څه دي؟ دلایل یې دا دي چې ته د نړۍ سره او د افغانانو سره په یوه لار نه ځې، ته مکاتب نه خلاصوې، ته خلکو ته د کار اجازه نه ورکوې مېرمنو ته، ته د افغانانو په خوښه دولت نه جوړې، ته دا کار نه وکړه. د ثبات په رسمیت پېژندل کېږي، په رسمیت خو نړۍ تا ته بنده نه ده داسولې، رسمیت پېژندل دغه بنده ته خپله واچول. دویم بحث دا دی کله چې تاسو نړۍ ته ځئ، که ازبکستان ته ځئ، که نور هېوادونو ته ځئ، که ترکیه ته ځئ، کله چې اقتصادي بحث رامنځته کېږي، هغه ناامني، هغه فزیکي ناامني ده ډېریو نړیوالو سترو کمپنیو لپاره سرخوږی نه دی. هغه په افغانستان کې تېرو شلو کلونو کې سخته ناامني وه، لکه نړیوالې کمپنۍ هلته وي، هغه چې څومره که 50 میلیونه ډالر سرمایه ګذاري کوي په یو پروژې باندې، بیا یو لس تر بس هغه په خپل سکیورټي مصرفوي. هلته د ناامني بحث راځي، حقوقي ناامني راځي. ته چې نن په ترکیه کې یا په ازبکستان کې ترکیې غټو کمپنیو ته بلنه ورکوي چې په افغانستان کې پانګونه وشي، مومن صاحب همدا اوس وایي زه یې چیلنجوم. همدا ستاسو په رمانه کې تاسو د کوم قانون له مخې هغو ته ډاډ ورکوي چې سبا هغه د هغو پانګه د خطر سره یا د قانوني ستونزو له مخې کېږي، هغه به د کوم قانون له مخې کومې محکمې ته مراجعه کوي؟ طالب نن د دغسې سترو پروژو دپاره د افغانستان د تجارتي محکمې په نوم باندې څه لري او که لري د کوم قانون له مخې پر مخ دی؟ ځکه هلته قانون نه، ځکه لکه اساسي قانون نه وي، هلته وروشي قانون نه وي. اجازه راکړئ شیبه صاحب، اجازه راکړئ، ما زه وعده کړم. او تر دې هاخوا کله چې موږ د په دننه افغانستان کې د زنجیرونو بحث وکړي، زنجیرونه نه وو امنیتي پوستې وي او ساب تا نامي جوړه کړې وه. همدا زنجیرونه په طالب کې وه، د تلیفوني پایو څخه یې ترزور د پیسې اخیستلی، باج اخیستی، د خلکو څخه اخیستی. دا جګړه نامي دا شیان رامنځته کوي. لیکن ته قانون وس نه لري، کله چې ته قانون دی وکار لپاره نه لري، ته په هیڅ عنوان په دواو فرمانو باندې نړیوال پانګوال نه شي جذبولی چې هغه چې ستا په هېواد کې پانګونه
وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی هم په خبرونه کې د واتساپ له لارې را سره دی، خو دوی اوازونه ګډوډ نه سي، ځکه دغه واتساپ په سټوډیو کې را سره دی. حافظي صاحب ته مو زحمت ورکړی. حافظي صاحب محترم، ستاسو په باور دغه د ترکیه کې به د طالبانو تللی هیئت سرمایه ګزار را جلب کړي، پانګوال را جلب کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي په اوسنیو شرایطو کې؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته یو درنو اوریدونکو ته. دا خو د اتاق تجارت پانګونې د افغانستان لخوا او شته تاجران چې کوم چې په ترکیه کې شتون لري، د دې لخوا دا سفر جوړ شوی دی. شاید د هغه تر څنګ د دې سیاسي موخې هم وي، خو تر هغه بریده پورې چې زما همکاران راته وایي، د دې اصلي هدف دغه دی چې د اقتصادي رغونې لپاره دا اول ګام کې افغاني پانګوال پام راجلب کړي افغانستان ته، او دوهم ګام کې د ترکیې چې افغانان سره علاقه مندي لري دی غوي پنګونه هم په افغانستان کې راځي.
نو اویز سپتاسو هیله لري چې دا کار ووشي په دې اوسنیو شرایطو کې چې ځینې د پیسو انتقالاتو دا شان هم مشکل دي او په کابل کې واکمن حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
داسې چې یو خو اقتصادي منطق دی چې یو پانګوال خپل پانګونه په دې خاطر باندې کوي چې ګټه وکړي، خپله افغانان چې دي دوی په عاطفي لحاظ چې دا زما وطن دی او د وطن پالنې د احساس له مخې اوس دې تاجران دي چې ما سره کینی وایي چې په دا دوه کالونو کې $2 million درې میلیون ډالر مونږ ضرر کړي، اما وطن لپاره دا زما دنده ده چې دا کار باید وکړم. دا خو خلک اکثر دننه په افغانستان کې هم پانګونه لري، سبا په اوو بجو باندې شپږ بجو باندې یوه غونډه کېږي، په دغه غونډه کې بصیره کېږي چې څونه د دې سفر مثبت عکس العمل سره مخامخ کېږي.
مننه حافظ صاحب. ساده صاحب که ستاسو نظر واخلم، تاسو که څنګه مخکې دا خبره وکړله چې دغه ستونزې شته له د افغانستان دننه د قانون او نوري، لیکن مخکې چې مومن صاحب دې ته اشاره وکړه چې په ورته وخت کې افغانستان دې ته ضرورت لري او افغانان دې ته ضرورت لري چې پانګونه را جلب کړي، که یعنی سیاسي حالاتو ته باید انتظار نشو، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
ما مخکې مرزو نه وکړه چې نیت خو ښه نیت دی، خو ډېر یعنی اول او دویم او دریم مرحله چې په خپل هیواد کې اړین دي هغه نه دي کړی، تلورم پاتې ته دي نه خیس کړی، یعنی غیر مسلکی حرکت دی. په دغه هیواد کې تاسو هغه شرایط او زمينه برابر کړی دا غیر پر اساس یا تاسو کولای شئ چې نور او دنیاواله ته هم بلنه ورکړي، یو مسؤلیت الته موجود وي، یو قانونیت الته موجود وي، یو نړیوال قوانینو په اساس نور ملکونو هیوادونو ته سره قراردادونه ورسپاري یا نور ته بلنه ورکړي چې دا نظر په دغه قوانینو د نړیوال قوانینو سره
ساده څه. خو که فرزن دغه اوس دغه آیت چې ترکیې ته تللی دی، دوی تاجران او سوداګر ځینې قراردادونه وکړي او دې ته زړه شکي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، بیا څنګه
په دې کې زه هېڅ غنه وینم؟ ممکن ده چې داسې کسان پیدا شي، ممکن ده چې دا چون داسې یو ډول د افغانستان د سیاسي حالات ما ته په خپله ډېر یو چکمن حالت ښکاري، په جمهوریت د سقوط سره سم موږ دا سازشونه ولیدل، مختلف لاسونه دي چې کار کوي او مختلفو تیرو په مختلفو نومونو باندې کار کوي، امکان لري چې داسې یو څه هم وښودل شي. لیکن تر ټولو اړینه او مهمه ما وویل چې دا ده چې په خپله امریکې سره دوی کېناستل، بیا هم په قطر کې نتیجې ته ونه رسېدل، هغه چا سره چې دوی تړون په خپله کړی دی او هغه سره په نتیجه نه رسېږي، بنا ان چې هغه سره تړون کړی چې په نتیجه نه رسېږي، نو څنګه امید یا هیله لري د دنه چې د وشي کوله نور دنیاوال په دې قانې کې؟ د هغې لحاظ وایم چې هغه ابتدایي قدمونه ډېر ضروري دي په دننه هېواد کې چې کوم شرایط د پاره ولس ستانه تمری تا غز نه برابرۍ ورته، او بهر کوب کې چې ما باید په دغه کارونو کې وپېژنې را سره معامله وکړي، یا په بنسټ راته کېږدي څوک وپېژني، په کوم اساس دې وپېژني، د کوم قانون پر بنسټ دې وپېژني؟ نړیوال قانون ته ته تابع نه یې، په دننه هېواد کې د اساسي قانون نه دی را پېژندلی، یو د تحصیلاتو کار مسایل د نیمه بدنه د هېواد د فلج ټاتلې ده، او د دې تر ټولو چې هغه ناخوالې نه حل کوي په دننه هېواد کې ټوپ کې بهر چې ما سره یو معامله وکوي. یعنی دا نیت ښه دی، اما غیر اصولي او غیر منطقي او حرکت دی.
مننه حافظي صاحب محترم، تاسو دې لپاره چې په خپرونه کې لنډ وخت راسره یاستئ، نو له تاسو به څو پوښتنې وکړم. څه فکر کوئ چې بیا هم په دغه شرایطو کې چې دغه ټول مشکلات شته، که چېرته د ترکیې سرمایهدارو پانګونه په افغانستان ته راجذبی شي، مهم څه دي چې په کومه برخه کې د دوی پانګوال څوک وهڅوي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي؟
اوس یو ته د ترکیې شرکتونه افغانستان کې د پخواست کار کوي، لکه ټریپل سیون یو کمپنی دی چې رئیس سلیمان نومیږي، هغه په افغانستان کې د کجکي بند جوړ کړی دی، هغه رغونی دي بیرته له سره توربینونه یې بدل کړی دي، او دا ساحت کپاسیټي دی بند زیات کړی دی، تقریبا 100 میلیون متر مکعب اوبه زیات پیزه یې اوس. دا د دغه سلیمان خان دی چې اوس هم په دغه حیات کې شتون لري او دوی سره همزري کوي چې یو څه وکړي. ولې د اساسي مشکلات کم چې دي تاسو پوهیږئ چې د اقتصادي ودې لپاره یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت ده او نور ترکان به نه پوهېږم. سبا معلومېږي چې دوی ژمنه کوي که نه کوي او که کوي دي عملا کوي که یوازې خالي په خوله کې کوي. ولې افغانان په خپله خو هملته دي او کاروبار کوي د دوی وطن دي که ضرر کوي که ګټه کوي. خو کوم پیسې هملته دي کاروبار هملته دي کارخانې هلته دي باید کار وکړي او د دوی له برکته تر اوسه پورې په افغانستان کې قحطي نشته دی. دا اولیه مواد هر شی چې دي د خوراکي موادو څخه نیولې تر پوشاکه پورې او تر رسوان موادو تیل او غاز هر شی په ټول افغانستان کې پیدا کېږي او دا دي دغه سوداګر له برکته دي چې زیرمې لري پانګونې کړې دي.
یعنی حافظ صاحب محترم حافظ صاحب وبښئ، یعنی ستاسو په باور باید له همدغه افغان سرمایه دارو سره چې په ترکیه کې دي او تاجران دي له دوی سره باید ځانګړې غونډه ونشي چې دوی سرمایه افغانستان ته جلب شي او دوی ته ځینې امتیازات باید قائل نشي؟
خود دا خو یو تفصیلي بحث دی چې باید خلک چې د سکتور په استازیتوب حکومت سره باید وغږېږي د په نوم د پبلک پرایوټ پارتنرشپ پر بنسټ دوی خپل منځ سره جوړ راسي او ځینې امتیازات دوی حکومت ته ورکوي ځینې امتیازات حکومت دوی ته ورکوي. خو ژوند په هر صورت دوام لري په افغانستان کې که حکومت په رسمیت پیژندل شوی که نه کنه یې پیژندل شوي بیا هم خلکو خوړو ته ضرورت لري، پوشاک ته ضرورت لري، مسکن ته ضرورت لري. نو دغه اقتصادي حرکت لپاره ټول باید کاروبار وکړي باید په دې خاطر باندې نو اړین دی چې دلته او ترجیح دغه دي. خو موانع خو د خارجیانو په مخ کې زیاتې دي لکه چې تاسو وفرمایل افغانستان اوس مهال د بین المللي سویفت سیستم څخه بهر پاتې دي او په عین زمان کې د سیسه خبر پاتې دي د مالی سیستم د دنیا څخه. نو قرضه نشي اخیستلای دي نړیوال مؤسسات لکه آی ایم ایف لکه ورلد بانک لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور اگزم بانکونه. نو په دې خاطر یوازنی منبع چې دی د داخلي منبع ده چې افغانان دي او هغوی ما عرض وکړ چې په عاطفي لحاظ هم دوی لیوال دي چې خپل وطن کې پاتې شي او اوس هم هملته دي اوس هم تجارت کوي اوس هم متصنعات تقریبا 3000 کارخانه دي سره د ستونزو اوس هم دوی تولید کوي او لګیا دي.
مننه حافظي صاحب. محمد صاحب لکه څنګه چې حافظي صاحب هم اشاره ورته وکړه څنګه دا هیئت چې دا هیئت چلته تللی دی له افغان سوداګرو سره به هم وګوري دوی به هم واحد شوي دوی ته به کوم امتیاز قائل شي؟ مثلا لکه څومره چې زه خبر یم د افغانستان یو ډیر لوی سرمایه دار علي کوزي صاحب په ترکیه کې دی او ځینې وخت به په ځینو غونډو کې هم برخه اخیسته. فرضاً علي کوزي له کسانو چې په افغانستان کې ډېر زیات سرمایه ګذاري هم کړې ده، آیا له دغه کسانو سره به وکتل شي دوی ته به ځینې امتیازات قائل شي؟
ډېره مهرباني خدای مغه مرکز مشر خو زموږ د هیئت مدیر محترم غړی د پاک افغان رئیس محترم خانجان علي کوزي صاحب سره دی.
نه بل علي
کوزي بل عبدالرحمن الکوزی باندې زه تقریبا حال نه پلرم چې دلته تشریف لري کې نه لري. ولی دغه سرمایه گذاری هلته شروع ده او په افغانستان کې غټه سرمایه گذاری کړې ده او هغه افغانستان کې ډېر ښه ارتباطات لري. هلته سرمایه گذاری ده او سرمایه گذاری سره د افغانستان خلک او د سکتور مننه دي کوم خپل نیکی سلامونه زموږ ډېر دروند مشر او اقتصادي چارپورو ډېر لوړ متخصص جناب حافظ صاحب ته وړاندې کوم په دې کې جوړې زما موضوع دغه ده دغه سفر هم په همدې موخه دی چې د افغان سوداګرو سره وګورو او د ترکی سوداګرو سره وګورو. په دې کې بل موخه په اقتصادي چارو کې موږ نه وینو. موږ غواړو چې خپل افغان سوداګر هم وهڅول سي چې کم مشکل کم خنډ دی په وړاندې سي باید افغانستان ته د نه راتلو خنډ دی او کم مشکل ان شاء الله کوشش وکړو چې د خیر سره دی افغانستان ته تشریف راوړي او واده هم سوي چې دی برځي ټول افغانان په دې متحد چې څنګه وکول چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي. موږ موخه سلام دغه چې د افغانستان پر سرمایه گذاري کې د افغانستان په مادونو کې په ټولو برخو کې باید خپل افغانان برخه واخلي. افغانان باید خپل په مابین کې غټ سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او د غټ سهامي شرکت د لارې وکول چې د افغانستان په عمراني پروژه کې برخه واخلي. په تور د مثال لکه برق جناب محترم پیزي صاحب تشریف لري دې ته به تر معلومه ده موږ نسو کولای چې یو سوداګر په میلیونو ډالر سرمایه دی وکړي یا سل میلیون دوه سوه میلیونه یا پنځه سوه میلیونه یا شپږ سوه میلیونه. موږ غواړو چې دا د یو سهامي شرکت د لارې ټول تجاران باید سیم ګذاري. مثلا برق درته وایم، برق په افغانستان کې یو مهمه او عمراني پروژه ده او د زیربنا د موږ تقریبا د کال د 400 میلیون ډالر برق موږ ورانیسو. او تاسو به تر معلومه چې افغانستان زغال هم لري او د اوبو پټنشلونه هم لري، د بادی برق هم لري او سولري برق ته هم اړتیا لري. تر دا اوسه پر تقریبا په افغانستان کې 50% ز فکر کوم یا 40% یا 20% خلک به د برق څخه استفاده نه کوي. ولی په ډیرو په محدود شهرو کې برق نسته او په کلو په باندې کې تقریبا خلک د ډیر عادي سولر او بیټری څخه د برق لپاره استفاده کوي. دا ټول خلک برق ته ضرورت لري، زموږ زراعت میکانیزه کولو ته ضرورت لري، زموږ ترانزیت که موږ غواړو چې افغانستان جنوبی آسیا او مرکزی آسیا سره مشلو د دې د ترانزیت لپاره لارې چارې پکار دي او سرمایه گذاری پکار ده. په خپل د کوکنارو بجل چې اوس خلک پمبې ته مخه کړي ده یا هنګي ته مخه کړي ده، د دې د میکانیزه کولو لپاره، د دې د روش لپاره، د دې چې موږ څنګه کولای شو د پمبې څخه غوړي جوړ کو او هغه پروژې چې دلته په فاف پالیسي وي هغه پاپریکي چې وي د هغه د انکشاف پر کولو لپاره کم پلانونه باید وکړو. دا کېږي چې یوازې چې افغانستان د 20 کال جنگ تیر کړی دی او د دې لپاره لازم او ملزم ده چې موږ د خارجي متخصصینو په مرسته، د خارجي سرمایه گذارانو په مرسته افغانستان کې پیسې شته، سرمایه گذاران پیسې لري، خو موږ غواړو چې زموږ پیسې باید پر داسې پر یو پلانینګ پروژو باندې ولګیږي چې هغه د افغانستان د اقتصادي رشته لپاره
مننه مومند صاحب. حافظ صاحب دې لپاره چې تاسو بیا لمرسی نو دا پوښتنه به وکړم، تاسو له 2013 تر 2019 کلونو پورې د ایکو د اقتصادي همکاریو د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشي کوله او ترکیه هم د دې سازمان غړې ده. بیا هم که سم د سوال یو ډول تکرار ده، په اوسنیو شرایطو کې څومره امکانات د دې شته چې ترکان په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي؟
ترکان خو
ډېر لیوال
دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. زه خو دې اترسمه تر شلمه پورې وم.
بله او بخښنه
او مخکیم دو دورې مرستیال وم د لوی رئیس دی ایکو تقریبا نه کاله پرله پسې زه ایکو کې وم. او زموږ دفتر هم دلته په انقره کې دی اصلا د ترکانو سره، مخصوصا د اوسنی رئیس اوتاق چې اوولس کاله کېږي چې دی رئیس د اوتاق د ترکیې دی، نو ډېر مختصر سوداګر دی او د اعتماد وړ دی ځکه چې دا ټول د ترکیې د سوداګري د خونو آزادی ترای ورکی دین مقتدر صدیق پرسونل جین دی دیر لیوال دیش پر غرسان که اصول کی کدا حقوقی موانی نی ترکان پر معدینو که دیر سلری لیوال دیش از کارو کی پا ساختمانی چارو که پر سرکانو کی پا نور دمسکونی نو تجارتی ساختمان پا دوی بلکل علاقه مندی لری ولی دا حقوقی موانی ځکه چې دوی خو د ناتو غړي هم پاتې شوي دي او دوی ځینې نور محدودیتونه لري. په دې خاطر باندې هغه څوک چې د پخوا څخه دلته کار کوي هغوی کار کوي. مثلا 777 والا چې دي هغوی د کجکي بند رغولي دي، په عین زمان کې د کندهار د لمریز برېښنا 15 میګاوات جوړ کړي دي. هلته ډېر خلیجره کوي، اوس هلته د بتوني پایې جوړوي د برق د انتقال لپاره چې مخکې د پاکستان سره راوستل کېدل. دا کارخانې هم دوی جوړ کړي دي. نور د لیمک نومېږي، یو بل ساختماني شرکت دی د ترکیې، یو بل زازان نومېږي، بل یې نوراز دی. دوی هم هلته غوښتل چې ما سره هم تماسونه کړي وو چې موږ حاضر یو چې په افغانستان کې پانګونه وکړو که چېرې دا حقوقي زمینه موږ ته برابر شي.
مننه حافظ صاحب چې په خبرونه کې په برخه سره واخسته کور ودان سره له مصروفیتونه او سلامت له حافظ صاحب سره خدای پمنی وکړم. له یوې خبرتیا وروسته به د مسلې هغه سیاسي اړخ هم راواخلو چې له سیاسي لحاظه آیا څومره امکانات شته، لکه څنګه چې حافظ صاحب اشاره ورته وکړه چې ځینې حقوقي موانع د سرمایه گذاری مخه نیسي په افغانستان.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي چپو کې پروګرام د ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د ترکیې سره د طالبانو روابط او د افغانستان په مسایلو کې د انقرې دلچسپي. احمد شیبر هم ستاسو کوربه په دې خپرونه کې. په دې خپرونه کې مو میلمانه دي محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال، نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد، او د سیاسي چارو کتونکی سید زاکر شاه سادات. د فیسبوک لارې یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات او خپل وړاندیزونه سره شریک کړي دي. عالمی زبیر لیکلی دی چې مشته ستغه خبره کړې ده، نو داسې به ووایم. د لیکلي دی زما نظر لازم نشر کړي. تاسو او ستاسو د رسنۍ کارکوونکي د پردو غلامان دي، وروره نه یو غلامان. دا وطن شاید تر ډېرو په موږ باندې ګران وي، خو په تا به هم ګران وي چې همداسې فکر کوي. عبدالحلیم شاکر لیکلی دی سلامونه ومنئ. د طالبان حکومت وایي زموږ حکومت اوس اقتصادي پلوه خودکفا دی او په خپلو عوایدو درېدلی. ګران افغانستان په نوم یو لیکلی دی زموږ سفلای کړی او دغه اعلان کړی دی. جمیل جهاد لیکلی دی د دوی تک به ترکیې ته کومه ګټه ونه کړي. وحید امینی اوشت پیغام راسره شریک کړی دی له سلام وروسته لیکي ترکیې ته د طالب چارواکو ورتک هیڅ ګټه نه لري. او اسدالله محمد خیل لیکلی دی لایکونه مو زیات شوي دي، کم شوي دي. دی هم بل موضوع لیکي. او حکیمی مسافر حکیمی لیکي د د پیغام نه لوستل کېږي، پښتو یې لیکلی دی خو نه په پیژم څه یې لیکلی دی. او افغان کینګ په نوم به لیکلی دی زموږ دا غوښتنه د ملا برادر څخه دی چې د خفه ورونو پر سر د لاس ور تیر کړي، خوشاله دی کړي. او دغه دی اوریدونکو پیغامونه و چې له تاسو سره م شریک کړي. له دوی مننه کوم چې ازادي راډیو سره خپل پیغامونه شریک کړي دي. آزاد صاحب مخکې حافظی صاحب دا خبره کوله چې حقوقي موانع باید لري شي. حقوقي موانع څه ډول لري کېدای شي چې پانګونې ته زمینه ډېره مساعده شي؟
حقوقي لحاظ د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې د ملګری ملتونو د منشور له مخې د انټرنیشنل ترانزیکشن یا انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن د مخې نړیوال تجارتي راکړه ورکړه د قانون له مخې کیږي. او دا قانون هغه وخت ممکن دی چې یو هیواد بل هیواد په رسمیت وپیژني. کله چې یو هیواد په سیاسي لحاظ په رسمیت نه دی پیژندل سوی، که په دې باندې مومن صاحب او حفظ دا بحث کوي چې یار لاسته ژوند نه څوک نستلی، دا یو واقعیت دی. تاسو د نړۍ ته دا نه څه ویلی چې موږ لاسته ژوند نه څوک نستلی ځکه چې تاسو نه پېژنئ. نو د نړیوالې تجارتي راکړې ورکې انټرنیشنل بزنس ترانزیکشن له مخې یو هیواد په بل هیواد کې پانګه اچونه کوي، هغه باید رسمیت سره ولري، په رسمیت پېژندل شوي. فرض کړئ که سبا یوه ترکۍ کمپنۍ راځي، همدا د ملا برادر سفر نتیجه ورکوي، په افغانستان کې پانګه اچونه کوي، او هلته لکه مخکې چې ما په خپله خبره کې یادونه وکړه، دوی د یو حقوقي دوسیې سره مخ کېږي. دا دوسیه به په کومه محکمه کې حل کېږي؟ هغه محکمه چې هیڅ مشروعیت ونه لري، او که هغه محکمه چې هغه د افغانستان بهر وي، بیرته په ترکیه کې وي، نو مقابل لوری افغان لوری چې څوک سره دعوه لري که طالب دی یعنی دغه واکمني ده او که شخص دی، دغه په حق کې دا فیصله نشي کېدلی. دا خو طبیعي خبره ده. دا یو ډېر طبیعي حالت دی په محاکمو کې چې کله نیول کېږي. دا یوه برخه چې د رسمیت پېژندنه بحث دی. دوم بحث دا دی، ما مخکې په خپله خبره کې یادونه وکړه، چې د پانګوالو لپاره پانګوال داسې دي لکه دا کوترې او دا مرغان چې په ډېر مهارت باندې دا په چوچو په دانو باندې سره راټولې، بیا چې وړه غونې شګه ورواچي دا پاوا کیږي. پانګوال لپاره دغه ټولو هغه هر څه هغه پانګه ده. دغه لپاره ته په قانوني لحاظ
کوم مسؤلیت لري که سبا چې په برته دغه حقوقي دعوه رامنځته کېږي او قسط چې رامنځته کېږي کومه تجارتي محکمه ته لري، د کوم قانون له مخې؟ کله چې موږ د اساسي قانون بحث کوو چې افغانستان یې نه لري، خو د هغه په رڼا کې عرفي قوانین راځي او په هغه کې بیا تجارتي قوانینو راځي چې هغه نړیوال ترانزیکشن او بیا داخلي پانګه اچونو ته مسؤلیت ورکوي، هغه په افغانستان کې مشروعیت نه لري. دریم بحث دا دی د کریډیټ لیټرز آف کریډیټ بحث دی. په نړیوالو پانګه اچونو کې بزنسونو کې دا د سندې لکه زموږ ځینې تجاران چې پخوا به په بوجیو کې پیسې ته یو بل ځای ته انتقالولې، کله چې نړیوال پانګه اچونې صاحبات راځي هغه د لیټر آف کریډیټ له مخې چې بیرته نړیوال معتبر بانکونه د هغو سرمایه لري هغه په هغه کې حسابونه لري، هغه بانک هغه ته لیټر آف کریډیټ ورکوي. زه پوهېږم چې محمد صاحب لیټر آف کریډیټ په هکله باندې څومره معلومات لري که نه، زموږ سره شریک دا په افغانستان کې وجود نه لري، ځکه د افغانستان بانکي سیستم په نړیوال بانکي سیستم کې یو غیر قانوني سیستم دی. نن هغه هیڅ ډول نړیواله حواله نشي کولای، نو کله چې لیټر آف کریډیټ نیوي هغه ته بیا هلته قانوني موانع ایجاد شوي. لهذا اقتصاد سیاست د ملاتی دی او سیاست د اقتصاد د ملاتی دی. یو له بله البته په هیوادنۍ کچه دا د دوکانداري بحث نه دی، د دولتونو
داستاسو درې خبرې چې حقوقي دوسیه به څرنګه حل کیږي، قانوني مسؤلیت به څرنګه پانګوال ته ورکول کیږي، او د بانکونو ستونزه به له مومن صاحب سره شریکه کړو. مومن صاحب که تاسو توضیح ورکړئ لطفا.
مهرباني. آزاد صاحب خبرې ما واورېدلې. زه فکر کوم چې دغونه معلومات به نه لرو، لکه آزاد صاحب ولي د افغانستان په کچه باندې یا د همسایګانو په کچه باندې تقریبا زموږ سره معلومات شته، او تقریبا دا معلومه خبره ده چې د افغان پانګوال دا دوه کاله تقریبا 6 میلیاردو ډالر افغانستان ته امپورټ شوی دی. دا سند دی سویدا د افغان سوداګرو په نوښت باندې مشکر دی. مش په دې کې قناعت لرم زه د آزاد صاحب سره چې موږ به د حواله د سیستم سخت کار وکړو. موږ ضرورت لرو چې بانکي سیستم ولرو، ولې څه وخت چې بانکي سیستم در باندې بندي د ملل متحد په قطعنامه کې یا د امریکا د مالی وزارت په دغه کې هغه پر افغان سوداګرو باندې بندیز نشته، ولې بیا هم بانکونه د ډار له وجې څخه نس کولای چې د افغان انسان پانګوالو ترانسفر وکړي. نو لهدا مشکلات دی په دې کې، ولې خو بیا هم موږ هغه خپل د کارونو پر مخ بیاوی. افغانستان څخه هم تقریبا تیر کال 2 میلیارد صادرات سیو، چې دا په تیرو شلو کالو کې دا اولین ځل دی چې افغانستان څخه 2 میلیارد صادرات کیږي. یعنی په درې کال کې تقریبا موږ په درې کال د مخ خدمت صادرات یو 140 میلیونه، په 1490 کال کې په 141 کال کې 1220 میلیونه، وس تیر کال په 1401 کال کې زموږ په صادرات چې ودا 2 میلیارد ډالر و، د دې پیسې هم را انتقال شوی دي، نورې پیسې هم به انتقالات شروع دي. بانکونه هم لږ لږ کار کوي، خو په هغه صورت سره چې زموږ کارونه شاید دوبای دي چې د افغانستان ضرورت په هغه سیوی سره کار نس کولای اوس چې کار ولې موږ غواړو چې موږ باید لکه نور مملکتونه چې کار کوي د ټولې دنیا سره پیسې ترانسفر کوي، یا لیجی یا نور سیستمونه دي لکه سویپ سیستم چې دی، نور سیستمونه ملي سیستمونه چې دي، دغه انټرنیشنل د ترانسپورت سیستمونه چې دي، هغه سیستمونه باید ټول په افغانستان کې فعال شي. افغانستان ته تاسو وګورئ هر ورځ تقریبا یوازې د خوست ولایت تقریبا په ملیونو ډالر راځي چې دغه خلک په بهر کې دي او کار کوي. هازل کیسه قندهار هرات ته افغانستان ته په ملیونو ډالر د ورځې راځي، او دا خپل خلک خپل کورو ته راځي په ملیونو ډالر. دا څنګه دي چې راځي؟ دا راځي کاروبار شروع دی، ولی موږ غواړو موږ هم د نړۍ یو جود یو موږ غواړو چې خپل کار یو قانوني کار وکړو. موږ نه غواړو کچېری موږ ډیر د حواله جات څخه کار وکړو. تاسو ته به تر معلومه ده موږ پیسې د سپینې پیسو د لارې څخه توریږي، ترڅو به موږ په حواله جات کې کار کوو. دا تقریبا که موږ د غټو کمپنیو څخه کمشان نه نیسو، موږ مجوري د دوبۍ څخه خپل ترانسفر کوو مشکلات ده.
مومسو وشه په دوحه کې سي دي امریکایي پلاوی او دي طالبانو ترمنځ کومي خبري کړي؟ په راپور کې دا خبر هم شوی وسی ځینې تسهیلات امریکایانو طالبانو ته په بانکي سیستم کې ورکړي دي، دا څه تسهیلات؟
تقریبا دغه زه خو سم هم دلته په سفر کې ملز ما سره یادښته نه و درته اوسه پر موږ ته نه دره رسیدلې چې کوم تحصیلات ورکړي. کچېره په بانکي سیستم کې تحصیلات ورکړي، دا فکر کوم د افغانستان د خلکو سره یو لوی همکاري ده چې ورکړي. موږ هم د په بانکي د اسانچاو غوښتن کې چې باید موږ بانکي سیستم له کنور دنیا اسانچاوي ولري، او د نور دنیا سره موږ د بانک دلاري وترل. ځینې هیڅ تاجر نه غواړي چې په یو غیر په یو داسې سیستم باندې د دنیا سره وصل سي چې هغه په دنیا کې اوس معمول څخه لویدلې دي نو دا زموږ غوښتنه دي او کوشش پر دې روان دي چې څنګه افغانستان یو موږ د افغانستان حکومت سره هم ډیر وژه په وژه کار کوو یعنی هغه تحصیلات چې تر منسسي وي دي شاید بعضي دوستان به په خارج کې تشریف ولري هلته به ناست موږ دلته شهیدان موږ د دې دغه کو د دې ډیر موږ دغه چې په افغانستان کې تقریبا د مخه در دي چې موږ دا دوه کال در مخه هر واسطه شاید به سیدل تدریسه او انسانان د ورځې قتل کېدل دا اوس د مابین ځفلار څو سړی د بدخشان اتلای سکندر ته د کندهار اتلای سي بدخشان ته بل خو اتللې دي ارزو دغه د چنورم کارونه پر مخ لاسه ملک ول توایفانی ویل ته یو ترانزیت په یو موټر را بار کې په ترانزیت ته مشکلات پېښ در اوس ترانزیت آسان چا ده تقریبا د 200 موټر سره ترانزیت په د تیر دوه کال کې تقریبا 300 موټر ته قتل دي یعنی دغه تحصیلات چې تللې موږ نه غواړو چې د لکما د مخم چې ویل نو کنړی پر رسمیت نه پیژني که موږ پیسې نه انتقال دلې د بانک خود لري نور به موږ بیکار کښنو په افغانستان کې به کاروبار نه روزګار باندې ستاسو اطمینان در کوم چې په افغانستان کې به د روزګار به ان شاء الله د افغانستان خپل کور په دی باندې اخته دي چې قرار قرار او پډیر او شهرانه سره د پرمخ ځي او ټول تدابیر ګوري چې په تدبیر سره به تدبیر باندې هیڅ حرکت نه کوي ډیره مهرباني کما ته اجازه راکې نظر سم هنیم سات واده در سره کړو نیم سات پراسو نو کوم
چې مننه کور ودان چې خبرونه کې مو برخه سره واخسته
ډیره مهرباني ډیره
سادات څخه کتاس تراشم د ترکیه ته د طالبانو پلاوی سفر وکړ تر دې مخکې قزاقستان ته سفر کاوه او هلته هم جنې پانګونه وکړه د دې خاطر چې له افغانستان یو شمیر تکړه خلک هم وتلی دي پرې شک نسته سي هغه په اقتصاد پوهیدل او زده کړې کړې وي په دغه شرایطو کې کچیرته دغه کسان چې هغه په اقتصادي چارو باندې سم نه پوهیږي او د اوږدې مودې له مخې هغه وکیل دی په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي ځینې ستونزې به رامنځته نه شي ساده څه
خامخا د دې ستونزې به رامنځته کیږي لکه مخکې چې جناب آزاد ته ورته دې په جزئیاتو سره وضاحت ورکړ دلته یو نړیوال تضمین تونون نه لري دلته یو نړیوال معیار شتون نه لري دلته یو نړیواله محکمه چې دا غوې په اساس باندې فیصلې وشي دا شیان به وي ما مخکې ویل چې د دوی نیت به د خیرازۍ په حساب ښه وي خو طرز العمل غلط دی بالکل غلط دی او دا طرز العمل یوازې په امیدونو په هیله نه کیږي هغه کورنۍ وظیفې چې دوی ته سپارل شوي دغې کورنۍ وظیفې نه چې دوی کامیابه سر پورته نه کړي څنګه به د سیمې هیوادونه او نړۍ په دې اعتماد وکړي چې یو سړی خپل کورنۍ کار کې پاتې راغلی وي او په اصطلاح وایم ناکامه راشي او د هغه نه بیا دا تمه ولري چې ما سره په دې برخه کې په اصطلاح پانګونه وکړه هغوی چې په کورنۍ کې په حساب ناکام راغلی په خپل وظیفه کې نو تا سره هلته مسلکي افراد مثلا په د اساسي پوستونو کې چې هغوی واقعا کولی شي چې دغه ټولنه د دې حالت وباسي نشي کولی چې داسې کسانو باندې دوی اعتماد او یوازې خو په طالب شاهي او ملا شاهي باندې نظام چلیدلی نشي د ملک دوه کاله کې یو اساسي قانون نه رامنځته کیږي او تعلیمي نصاب نه رامنځته کیږي د هغه تر څنګ ځینې نورې ناخوالې دلته او هلته د بشر حقوق په حساب تر پښو لاندې کیږي سړی محکمې ته ځینې کلا کیږي دغه ناخوالې دي دغه چې دننه په کور کې د دې دنده ده چې په دوه کاله کې دوی باید په دې بریالي شوي وای او د دوی مثبت ګامونه هم باید سړه په ګوته کې ولې نه کمکاري زم چې دوی دا وسته کم د امار کارونه چې دوباره شروع کړی دي هغه پروژې چې کم د داسې غنی د وخت نه پاتې دي هغه نن کال پاتو هغه د فچاري پیل کړی دي یا د وبود مدیریت په حق له مثلا همداسې لکن دغه ټول شان ترڅنګ چې تا نیمه بدنه فعال جوړي ته په یو لاس باندې هیڅ نشي کولای دا یو لاس په تاسو سره څوک دا دویم لاس درته ځای نشي تا ټولنه کې دا نیمه بدنه د فعال کړی دا ځکه دا دی نقصان به څو کاله غالو چې دا کوم کسان چې سټاجر وي ډاکټر نشوي ته د اخر کاله د پانتون انجینران نشول ماستر په اصطلاح د اقتصاد پوهان وو کدا اوس معلمین وو دا نرسان دا یو تولید نه په دې د ټولې د وظیفې ور باندې کړی
مننه
نه ممکنه ده په داسې کم ولرو لکن د خپل کورنی کار دی به تکمیل کی کچې هغه تکمیل کو د ولس زړه دې په حساب مشروع نظام جوړ کړو، بیا ته هغې نه تمه کولی شي چې نړۍ هم در سره ګام واخلي.
مننه سعادت صاحب. آزاد صاحب، دا اوس چې تر دې برخې ته د بحث را رسېدلو، یو اصلي موضوع دا وله چې د افغانستان په بانکونو باندې چې لګېدلي بندیزونه دي، دغو ستونزې جوړې کړې دي. مومن صاحب هم دا خبره کوله، څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې دغه بندیزونه به کله لرې شي؟
شمر صاحب، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې اقتصاد او سیاست یو د بل سره تړلي دي، لازم او ملزوم دي، یو چې نه وي بل وجود نه لري. دا بندیزونه هغه مهال لري کېږي کله چې تاسو دننه په افغانستان کې لومړی سیاسي مشروعیت پیدا کوئ او بیا نړیوال مشروعیت پیدا کوئ، او تر هغه وړاندې ځینې دي ساده ګامونه چې هغه دې باندې موږ تاسو په دا یو کال کې جو بحثونه په ګوتو، یو کال ډېر وخت وته، هغه ډېر ساده شیان چې ټول نړۍ د هر هیواد هر ډول اساسي قانون چې وي، په هر فکر چې وي، ټول مذاهب یو شي ته ټول ملامات ده، ټول سره ته شکړی دی، هغه بشري قوانین دي چې ټول درنښت لري. په افغانستان کې دا هر ورځ تر پښو لاندې کېږي، کله چې بشري قوانین په دغه کچه باندې تر پښو لاندې کېږي، کله چې هلته د انساني کرامات چې دی په خپله د ویاندویان د مشران دا ویلي دي چې هغه کسان چې طالب نه وي، د طالب سره نه وي، په طالبي فکر نه وي، هغه حتی د حیثیت ادعا نه شي کولی. نو کله چې وضعیت په دې کچه باندې وي، تاسو که هېڅ ډول نه شئ کولی چې نړۍ سره هممهاله هغه وکړئ، قدم ووهئ. نو دغه مشروعیت په کور دننه او د باندې تر څو چې نه ترلاسه سوی، بانکي سیستم به همداسې فلج وي. د بانکي سیستم هغه برخه په دوحه کې چې تاسو له ښاغلي مومن څخه پوښتنه وکړله، او تاسو وادې ولې دا په شخصي لحاظ دی، او انسان په توګه دی، او افغان په توګه زه درته خورا ډېر درنښت لرم، اما په فني او مسلکي لحاظ دی د دې وړ نه چې دغلته ناشي. دی ولې تر کریډټ په هکله باندې معلومات لري، په دوحه کې چې کوم معلومات کومې خبرې شوي دي، هغه د افغانستان د بانکي سیستم هغه برخه چې هغه دی د بشري مرستې لاس چټکې کړي، هغه بحثونه شوي دي. د طالب تر واکمنۍ لاندې کوم بانکي سیستم چې دی د دولت په شکل باندې، هغه بندیزونه به تر هغو پورې وي تر څو پوهې شي په طالب کې په ټوله کچه باندې په نړیوال فرهنګ د منلو بدلون په کې رانه شي. او موږ چې د افغانستان د اقتصاد خبره کوو، مخکې مومن صاحب پاره ولاړې خبره وکړه چې خلک میلیونونه ډالر د ورځې افغانستان ته لېږي، خو همدغه مزدوران چې د باندې مزدوري کوي، کور ته لېږي، هلته یې خپلو خپلوان دي، همدغه چلوي. که نه د ملګرو ملتونو د راپور له مخې که دغه بشري مرستې نه وای، او دغه کاروبارونه چې خلک مزدوري کوي د باندې او کورو ته لېږي، دا که نه وای افغانان به لوړې مړه کېدلی، شپږ نوي فیصد د دوه وخت ډوډۍ نه دي. د اقتصاد لپاره، د اقتصاد د رشد لپاره ګورې، تر ټولو مهمه موضوع د یو هېواد تر ټولو ستره قوه، ستره پانګه هغه بشري قوه ده. نن د مغزي تخلیه کچه که موږ راواخلو، په تیر کال د راپورونو له مخې چې همدغه ستاسو د رسنۍ کې موږ تاسو خبرې پر کړې دي، تر شپږ سوه ډېر تیر کال تر شپږ سوه ډېر د کابل پوهنتون استادان له افغانستان څخه ووتل، په د هر مسلک خلک له افغانستان څخه وتلي دي، او هر مسلک هلته په خپله اقتصاد دی. د پوهنتونانو ووتل، پوهنتونونو خاوندان ووتل، دا اقتصاد دی. محصلین دي پر بند کړل، دا اقتصاد دی. خصوصي پوهنتونونه در شیم. نو کله چې ستا نوي فیصده مغزي تخلیه له هېواد څخه جریان ولري، یا کادرو له هېواد څخه وتلي، ترکیه نه چې د امریکا کمپنۍ مالته ولاړ شي، ته په چا کوي؟ په ملا خو نه شي کولی، په دغه مومن صاحب خو نه شي کولی، که نه دا خو بلته په مدرسه کې ناشي، خپلو شاګردان سره باید بانډار کوي.
مننه. یو اوریدونکی انتظار پاتې شوی دی له دوی به وارو، له هلمند یو اوریدونکی زنګ وهلی، مهرباني وکړئ. یا صدیب سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم محترمه، تاسو استاذ او درنو همکاران ته سلام وایم.
وعلیکم السلام.
بلې، ترکیه خو د افغانستان په کومه څلوېښت کلنه موده کې، یا کومه موده کې، د افغانستان دوست هیواد پاتې شوی دی، او انشاءالله به په راتلونکي کې ترکیه د افغانستان دوست هیواد دی. نو کوم دغه د افغانستان لوړپوري مشران چې کوم ترکیه ته تللي دي، نو انشاءالله دا به زموږ په ګمان سره، انشاءالله دا به لاسته راوړنې ولري چې هلته د افغانستان کې د افغانستان میش کډوال چې دي، او یا د افغانستان څخه مسافر دي، انشاءالله هغو سره به اسانتیاوې راولي. او بل دلته ترکیه هیواد چې واویا کمپنۍ دي، واویا کاونس کمپنۍ ده، همدلته پیلن هلمند کجکی کې لګیا ده، چې کوم دا د برق سټیشنان جوړوي، او د برق فابریکې جوړوي، او نور داسې پروژې پسې راخیستې دي په افغانستان کې کانګ کوي. نه د بیا د ترکیه څخه هیلمن یو، او د دوی د مشرانو څخه هیلمن یو چې انشاءالله دلته په راتلونکي کې هم دلته پانګه وکړي، او افغانستان سره کومک وکړي، او د افغانستان لاسنیوی وکړي.
مانانه
نو
مانانه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخسته ساده څه دې له خاطر چې دا پروګرام راغوند کو په اوسنۍ شرایطو کې چې د طالبان محلي ځلې شروع کړې دي او قزاقستان ته سفر وکړو او اوس ترکیه ته سفر کوي او غواړي چې پانګونه را جلب کړي دوی خپل دغه تبلیغ کوي چې په افغانستان کې امنیت دی وضعیت په کومه خوا روان شي یا پانګونې به را جلب شي او که دا وړې پانګونې هم را جلب شي وضعیت په اقتصادي او څه بهتره شي ورسره او کنه او کنه کېږي څه باید وشي
دا ټول دې پورې مضبوط دي چې سړی دغه لومړنۍ خښته د دیوال څنګه دي که دا لومړنۍ خښته د کږه کېښوده دا دیوال تر پایه پورې کوږ ځي. ما مخکې ارزونه وکړه چې د دې ټولو شیانو دپاره اساسي بنسټ په دننه هېواد کې مشروعیت دی، په دننه هېواد کې اعتماد ترلاسه کول دی، مسلکي نظام جوړول دی، او د نړیوال قوانینو تر چتر لاندې ځان عیارول دی، لکه نور و 50 اسلامي هیوادونو چې ځان جوړ کړي. بیا په گاوند کې دا سالم رابط ایجادول د همدغې مشروعیتونو په اساس باندې کېږي، دا یو اعتماد فضا جوړیږي. بیا چې تاسو مثلا نړیوال قوانین ته تمکین کوئ، د هغه تر سیوري لاندې خپل اساسي قانون ته بنسټ ورکوئ، او بیا ستاسو اساسي قانون مثلا که تیر اساسي قانون کې هر نقصان وي چې دوی وایي چې د شرع خلاف، هغه مادي دي اصلاح په دې دوه کال کې د اقل دوی کې دومره کس پیدا نه شو چې یو تعلیمي نصاب جوړ کړي یا اساسي قانون اصلاح کړي، یا د اقل دوی په ابتدا کې ویل چې د زرشاد وخت اساسي قانون بکار او، لکن تر پای پورې تر ننه پورې چا وضاحت ورنکړ. لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه معلوم نه دي. غیر مسلکي افراد په مسلکي پوستونو کې لکه خکل شوي دي د مدرسونه، یعنی ولس دوا کې پاده، لکه مخکې چې آزاد صاحب ویل ډېر مسلکي استادان دې ته اړ شول، تر شپږ سوه زیات چې دوی بهر ته ووځي، نه دپاره چې نوره چاره یې نه وه، دروازې هغه ورته بندې شوې. او د هغه تر څنګ ځینې استادانو سره د په نورو چینلونو کې روزمره په یوټیوبرانو سره ګوري چې په خارونو کې مرکې کوي، سړي زړه ټوټې ټوټې کېږي چې استاد خپل د ماسټرۍ سره یا د پی ایچ ډی سره د کراچۍ شاته ولاړ، یا ترکاري خرڅوي، یا چپلکې، او یا مثلا پکوړې جوړوي، یا بولاني. ایا دا د افغانستان په تاریخ کې دا کله تکرار شوی و؟ پخوا موږ خو د شورویانو په اشغال کې هم چې معاصره و د هرې خوانه موږ داسې فعالیت لا نه و لیدلی. نو دغه شیان اصلاح غواړي، ته چې اوس وایي چې ته حاکمیت لري په څلور دېرش ولایتونو کې، جګړه نشته، ګرچې د جګړې یو طرف عمده لامل تاسو وي، لکن اوس چې نشته خو دغه نور شرایط ته اوس پام وکړي. دا حاکمیت چې ستاسو تر لاس لاندې دی، د افغانستان اساسي قانون خلکو ته په مخ واچوي، نصاب زر تر زره په مخ واچوي، خویندو لورګانو باندې تعلیم دروازې کار دروازې بندې کړي، دا خلاصې کړي، بیا نړیوالو ته چیلنج وکړي چې ښه دا وګورئ، دغه مونږ دا وکړو دا وکړو دا وکړو، تاسو ویل مونږ خپل کارخانګي خلاصه کړې ده، کورنۍ کار مو اوس تاسو راته وایي چې تاسو د نړیوال قانون لاندې څنګه راته مراده کوئ.
مننه سادات صاحب. په لنډو به د آزاد صاحب نظر هم واخلم. آزاد صاحب، تاسو څومره هیله من یاست او څومره ناهیلي؟
روان وضعیت ته پکتو او د دوه کلنۍ مشاهدې ته پکتو، همدارنګه د طالبانو موقف ته د دوه کلو ته پکتو، په دغه ډول چې وضعیت روان دی، ناهیلي ډېروي ورسره بلې په افغانستان کې سره روان دي، په ځانګړې توګه د عام ولس سره چې څه ډول برخورد کیږي او هغه د سره کوم وضعیت سره مخ دی، دا ناهیلي ډېروي. لاکن زه بیا هم هیله مند یم چې که ژر وي که ناوخته وي تغییر به راځي، ځکه دا وضعیت همدغسې دوام نشي مومالی. نړیوال مجبور مکلف دي چې د افغانستان په قضیه کې مداخله وکړي، هغه ډول چې افغانان غواړي هغسې مداخله به تر بریده پورې کیږي او دا وضعیت به بدلیږي. لاکن څه چې طالبان که هلې ځلې هم کوي د افغانستان د اقتصاد لپاره، لکه دا اوس د افغانستان د نورو بهبودۍ لپاره، هغو کې هغه ظرفیت نشته، که حتی نیت یې سل فیصده هم سم یغه یې نشي کولی، نو لحاظه د هغه ادرسه توقع نشته. خو په ټوله کې یو ښه افغانستان دپاره د هلو ځلو دروازې اوس هم پرانیستي دي او دا کار به کیږي، خدای کول.
ډیره مننه آزاد صاحب چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. ساده صاحب، له تاسو هم منندوی یم. له یونس مومند هم مننه کوم چې په خپرونه کې ګډون وکړ، او همدارس له زرخ شافیزي صاحب څخه مننه کوم. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
Capata aquí. کمره نپات کیگی زرزری چپنا نام دستور دے نرستر کے تو روما زرزری چپنا